کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي ښایي دغه جرګه چې ټاکل شوې وه سبا پای ته ورسیږي یوه یا دوه ورځې نور هم وغځیږي. د کابل د پولي تخنیک د پوهنتون رئیس چې دغه جرګه د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وایي په تدریس باندې دغه جرګه دومره اغیز نه کوي. مخکې د دې چې په دې اړه راپورونو ته مخه کړو، سالم محمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
راپورونه وایي چې د امریکا او طالبانو استازي نن بیا په قطر کې مذاکرې پیلوي. په پکتیا کې د حقانی شبکې یو استخباراتي مسؤول وژل شوی. د ایران لپاره د امریکا خاص استازي نن ملګرو ملتونو ته د ایران پر وړاندې د واشنگټن د پالیسۍ په اړه خبرې کوي. په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلولو طالبانو استازي په قطر کې بیا مذاکرې پیل کړې. راپورونه وایي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې نن په دوحه کې پیلېږي. تر دې مخکې واشنگټن ویلي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد روانه می میاشت له طالبانو سره د مذاکرو په هدف قطر ته ځي. وسلولو طالبانو لا هم د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون د سیشمې پراس په اسلام آباد کې وو. هغه د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته په ټویټر کې لیکلي لدی چې پاکستان غواړي د سیمیز اجماع په جوړولو کې نقش ولوبوي تشویق سوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی پر دوه موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث سوی دی خبرې کوي. د بل چا په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل. دا په اصل کې ده چې په کابل کې د سولې په مشورتي لوی جرګې کې شاوخوا 3200 کسان راټول شوي دي. برخوال له طالبانو سره د سولې د چوکاټ په اړه حکومت ته مشوره ورکوي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. لنن سهار د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو نتیجې د سولې مشورتي لوی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې 3200 غړي د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود او تګلاره ټاکي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی شیبه مخکې په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تروسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تروسه زمون په ارزیابۍ خو الحمدلله اماسې روانه ده.
ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشري انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. ولسمشر غنی ویلي چې حکومت به د تګلارې د پلي کولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د سولې لپاره عام خلک حدود ټاکي نه سیاستوال. د پکتیا چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې د استخباراتو یو مسؤول وژل شوی. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن ویل چې دغه عملیات په سید کرم ولسوالۍ کې شوی.
دغه عملیات په ترڅ کې د کوسین په سیمه کې د حقانی شبکې ځایي استخباراتي مسؤول شیرزمان چې په محمد مار مشهور و وژل شوی.
د والی ویان وی په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي درې نور وسلول ټپیان سوي هم دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې براین هوک به نن خپل کتنو ته هم دوام ورکړي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي به د ایران د مسؤل ګڼونو پر اهمیت خبري وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمویلو سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه کړې ده. براین هوک به امنیت شورا ته د ایران په وړاندې په داسې حال کې د امریکا پالیسي توضیح کړي چې واشنگټن پر تهران د فشار د زیاتولو هڅه کوي. لکه چې ډونالد ټرمپ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، واشنگټن د ایران په وړاندې شدید دریځ خپل کړی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ځنګړی څارنوال رابرت مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د ده د څه باندې 400 مخیز راپور له مختصرې بڼې شکایت کړی دی. د امریکایي رسنیو په حواله مولر ویلي دغه راپور د راپور لنډیز د ده د ټولو نتایجو محتوا، طبیعت او ماهیت په بشپړه توګه نه منعکسوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې د رابرت مولر د لیک یوه کاپي یې لیدلې چې لوی څارنوال ویلیام بار ته استول شوی دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مارچ پر 24مه د خاص څارنوال رابرت مولر د 448 مخیز راپور خلاصه په 4 پاڼو کې په عامه خبره کړه. خاص څارنوال او ټیم یې د امریکا د ولسمشري په 2018 میلادي کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه تحقیقات کول. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي چې له روسیې سره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ یې د جوړجاړي په اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي. ډیموکراتانو شکایت کړی چې لوی څارنوال هغه موندنې چې د ټرمپ لپاره یې منفي اغیزه درلودای سوې کم اهمیت قصدن ښودلې دي. او د جاپان نوي امپراتور ناروهیتو نن رسمن خپل کار پیل کړ. 9.5 کلن ناروهیتو خپل پلار پخوانی امپراتور ایکیهیتو وروسته د جاپان امپراتوري ته ورسېد. دغه مقام تر ډیره سیمبولیکا بڼه لري.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي خی دغه جرګه چې ټاکل شوې وه سبا پای ته ورسیږي و یا دوه ورځې نور هم وغځول شي.
خاص مشکل نه دی.
اگه امروز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانن و فردا گزارش دیر آغاز کنن، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شوه وقتی لوی جرگه.
لکه څنګه چې خبري است د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه د کابل د پول تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې. ټول محصلین هم رخصت شوي دي. د کابل د پول تخنیک د پوهنتون رئیس وایي چې دغه جرګه په تدریس باندې دومره اغیز نه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران پر وضعیت خبرې کوي. خو راځو لومړی د کابل د مشورتي لوی جرګې موضوع ته. لکه څنګه چې خبري است د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې نن درېمه ورځ ده. دوه ورځې مخکې دا جرګه پیل شوه. تر اوسه پورې دا جرګه په 2 کمیټو باندې ویشل شوې ده. پرونی هم د جرګې رئیس هیئت وټاکل شول. د جرګې د ریاست 15 مرستلان او دغه راز 15 منشیان وټاکل شول. خو د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې خی دغه جرګه یوه یا دوه ورځې نور هم وغځول شي. دا خبره د دې کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. هغه وویل د جرګې په کاري مهال ویش کې ځنډ ښایي د جرګې د مودې د غځولو لامل شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام تعقیب کړی ده. د کابل له کابل راسره د اکرام صاحب. ښاغلی داوودزی نن په دې خبري غونډه کې څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د جرګې کاري کمیټو په خپل کارونو باندې پایل کړی دی او که نن د ورځې تر پایه راپورونه وړاندې نه شول او د کاري کمیټو کارونه پای ته ونه رسول نو ښایي چې جرګه د یوې یا هم نیمې ورځې لپاره وغځیږي او کاري موده وغځیږي. د دې کمیسیون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی نن په یوه خبري غونډه کې وویل
چند ساعت فرق آمده، روز فرق نامده. او چند ساعت داره معلوم میشه کارگیران داره در کمیته. اگر کمیتا تا 2-3 بجه روی کار خود به اتمام برساند، بعد شروع میشه گزارش دهی و مطابقت به تقسیم اوقات رسید. اگر امروز کل روزه در کار کمیته ها بگذارانن و فردا گزارش دهی را آغاز کنن، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی به جرگه.
نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د سولې دغه مشورتي لویه جرګه چې نن یې درېیمه ورځ د دوشنبې په ورځ باندې پیل شوه، د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا باندې په خبرو باندې پیل شوه او ټاکل شوی و چې د راتلونکي جمعې په ورځ باندې پای ته ورسیږي. د جرګې لا اجنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د ولسمشر تر وینا وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوی باید بشپړ شوی وي، خو دا چاره د نن په جرګه کې د راپورونو په اساس د بېلابېلو ستونزو له امله د یوې ورځې په ځنډ باندې ترسره شوه. تېره ورځ یو 50 کمیټې وټاکل شوې، همدارس 15 مرستیالان د انتخاباتو لپاره نه وټاکل شول، 15 منشیان وټاکل شول. عمر داوزی وایي چې په دې 50 کمیټو کې د 14 کمیټو مشران چې دی هغه مرمنې دي. خاغلی داوزی په دې خبری کانفرنس کې وویل لکه څنګه چې دوی اجمنه کړی و چې په جرګه کې به یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي او کمپاینی بڼه بنل لري، او ما غسه د دوی د ارزیابۍ په اساس باندې یوازې په د سولې په مسایلو باندې بحث کیږي. نوموړي له هغو سیاسي څیرو غوندونو له مشرانو نه چې دغه جرګې تحریم کړي دا لاغوي نه غوښتنه وکړه، ویل چې دوی چې کوم شکونه درلودل اوس باید پوښیوي چې دغه شکونه د دوی بی ځای دي، او ترې غوښتنه وکړه چې د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي او دوی به هڅه وکړي چې دوی تقینات ورکړي تر څو د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي.
برای جلسه اختتامیه هم کوشش ما هست که او بزرگوارایی که نگرانی داشتن، شک داشتن، آیا باید برشان واضح شده باشه که شکوک شبهاتشان بیجای بوده، این جرگه صرف در مورد سال هست، لیلا او کوشش ها جریان داره، امید است که در جلسه اختتامیه اشتراک کنن.
لدین وړاندې نوري صاحب د جرګي رئیس استاد عبدالرب رسول سیاف و هم ویلی وو په خبرو کې چې د هڅه کوي چې دغه مرور سیاسيون چې جرګي تحریم کړی ده د جرګي اختتامیه غونډې ته راو بولی او پکې برخه واخلي. په تحریم کوونکو کې لکه څنګه چې اوریدونکو خبر دي، د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې د ولسمشرۍ 12 انتخاباتي ټیمونو له دغه جرګې سره پریکون کړی دی. دوی په یو مطبوعاتي اعلامیه کې له جرګې نه یو ورځ وړاندې چې دوی کله پریکون اعلان کړ، په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه باندې جوړیږي، هدف یې انتخاباتي کمپاین دی. دغه ډله باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د شان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. خو عمر داوودی نن په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په جرګه کې یوازې په سولې باندې بحثونه کیږي، او لجرګین وروست به د سولې اړوند ټول مسایل معلوم شي، او د وسلوالو طالبانو سره به د بین الافغاني خبرو هغه ترکیب او هغه اجنډا ټول واضح شي. بلی نور صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. په همدې د لوی جرګې د موضوع په ارتباط باندې اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپو حاجی داوود سره مرکه کړې ده. په پیل کې د دې جرګې په اړه ترې پوښتلی چې آیا کار سست نه دی روان.
داوودی صاحب چې کومې سرګندونې کړې دي دا نوې نه دي، هغه په دې معنی چې مخکې د دې نه چې مشورتي لویه جرګه دوی جوړه کړي، دوی هلته هم د طالبانو په هکله، د اجرایه رئیس په هکله، د ځینو تنظیمونو په هکله دا ډول سرګندونې کړې وي او هغوی ته بلنې ورکړې وي، د هغوی نه غوښتنې کړې وي. اما زه داسې فکر کوم چې کم کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی شروع کړی دی، د خپل سر شروع کړی دی، او هغه کسان چې د دې په ټیم کې دي لکه دانش صاحب او امرالله صالح، د دوی سره په همغږۍ سره شروع شوی دی. نو تنظیمونه او اجرایه ریاست چې 50% په حکومت کې ونډه لري، هغوی ته دا د منلو وړ نه ده. دوی غواړي چې اوس په د اخر شیبو کې، یعنی په درېمه یا څلورمه ورځ یا په اخره ورځ باندې که دا خلک د اقل اشتراک وکړي، نو دا مشورتي لویه جرګه به هم په ملي کچه، هم په سیمه ییزه کچه، هم په نړیواله کچه تر یو حده پورې د دوی یو واحد غږ به رامنځته کړي.
حاجی صاحب تاسو ویل چې ولسمشر غنی د خپل ټیم مثلا د امر الله صالح او سرور دانش د دوی په سره په مشوره دا کار کړي شروع کړي، یعنی تاسو هم فکر کوئ چې دا جرګه کمپاینی بڼه لري نه دا چې دوی وایي د سولې هدف تخبی؟ بلې،
اصلا د جرګه څو هدف دي. لومړنی هدف دا دی چې نړیوال ټولنې ته په راست کې امریکا ته دسی وخی چې په افغانستان کې د عامه خلکو یا د اکثریت خاموش غږ زما غږ دی او دوی د سولې لپاره دا وړاندیز لري. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده، مخالفینو ته او په طالبانو ته هم دا ښیي چې که تاسو وایئ چې موږ سره 500 خاوره ده او موږ نفوذ لري، موږ سره هم په مشورتي لویه جرګه کې 3200 نفر اشتراک کړی دی او موږ هیڅکله د دوی د غوښتنه نه تیریږو. دویمه خبره پکې دا ده. درېمه خبره، پرته د شکه دا یو مناسب فرصت دی، د دې نه چې د سولې عملیه شاید وزنډي، یعنی په سپتمبر کې یا د نظام په میاشت کې چې دوی وعده کړې ده هغه تر سره نشي، نو دا یو ډیر غټ قدم دی په ټول افغانستان کې چې دوی واخیست. یعنی د 3 ولایتونو نه د 3200 کسانو راټولول، بیا په هغې کې مثلا د 900 په شاوخوا کې د ښځو موجودیت، دوی ته داسې یو لاسته راوړنه ښکاري چې موږ هیله ده چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې هم برلاس ولر.
حاجي صاحب، په ټوله کې اوس ستاسو د نتایجو لپاره څومره هیله من یا نتایج به معاصر وي، ګټور وي او که نه دا یوه هفته رخصتي و دا د خلکو راتګ دلته دغه مصارف او لګښتونه در څه په اوبو لاهو کې څنګه؟
دا ډېره په ځای پوښتنه ده. زه په لومړي ګام کې تاسو دا ویلی شم چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا د دې سره مخالفه ده. یو دویم، د سیمې هیوادونو د دې جرګې نه ملاتړ نه کوي. دوه، دریم، په خپله حکومت کې اجرایه رئیس د دې جرګې مخالف دی. درې، څلورم، هغه تنظیمونه چې دلته یا سیاسي چیرې یا احزاب ګوندونه چې دلته مطرح دي هغوی هم ورسره مقاطعه کړې ده. نو زه فکر کوم په دغسې یو حالت کې پرته د دې نه چې دغه جرګه خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی ته یو پروپوزل لامنځته کړي، یو وعده فوټه کړي، نور هیڅ څه د افغانستان په اړوند، د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اړوند کوم لاسته راوړنه نه لري.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو او دغه راز دغه جرګې د جوړېدو د کمیسیون د مشر عمر داودزی د نننیو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو. عمر داودزی نن یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه جرګه سیاسي اهداف نه تعقیبوي، یوازې د سولې خبرې تعقیبوي او له مخالفینو غواړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. هغه دا خبره هم وکړه چې ښایي دا جرګه یوه یا دوه ورځې نور هم وغځول شي. او اوس هم فیروزه عزیز اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د تیر دیار لسو نویوم لمریز کال 90% تولید شوي زعفران بهرنیو بازارونو ته صادر شوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هم پلان لري چې په ټولو ولایتونو کې د زعفران کښت وشي.
د 1390 کال کې مجمعاً د افغانستان زعفران تولیداتو کې 14 میلیون ټنه وو چې تر اوسه پورې 90% صادر شوي.
ښاغلی رستمی وایي همدا اوس له هلمند پرته په ټول افغانستان کې د زعفرانو کښت کیږي چې په هیواد دننه او بهر د دغو تولیداتو ارزښت هم ښه شوی دی. د کرنې وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه هر فصل کې د زعفرانو په برخه کې 115,000 کسانو ته کاري زمینه برابرېږي چې 80% یې ښځې دي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د کابل د دروازو او سوداګریزو لارو بندېدو له امله د تازه میوو سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې مشورتي لوی جرګې له امله د څخي پله او کابل غزني دروازو په مسیر کې په تازه میوو بار لسګونه موټر درول شوي چې سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اړولي.
تر څو چې اخچالي موټر و دغه نیوې ته ونه رسېږي دوی خود به خود خرابېږي. سخت اقتصادي ستونزو سره تجار خصوصا تازه میوې تجاران سره مخامخ دی.
ښاغلی حاجي اغا له اړوندو بنسټونو غواړي چې د سوداګرو د اقتصادي زیان مخنیوی وکړي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد د معلوماتو لمخې په ورځنی ډول له وارداتي لارو کابل ته شاوخوا شپېته په تازه میوه بار موټر داخليږي چې د دوی په خبره له درې ورځو را په دې خوا د سولې مشورتي لوی جرګې ته د امنیتي تدابیرو د نیولو له امله دغه چاره په ټپه ولاړه ده.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وروسته بیا هم د کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې موضوع ته ورګرځو. البته له یوه بل اړخه لکه څنګه چې خبر یاست، د جرګې د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی دا چې د جرګې د پولیټکنیک تدریسي بهیر باندې څه اغیز کړی. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له رئیس سره غږېدلی و، خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو، البته سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن هم امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران په اړه معلومات وړاندې کوي. امریکا د ایران پر ضد خپله پالیسي سخته کړې او پر دغه هیواد یې فشارونه زیات کړي دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې دلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د ایران لپاره به د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر کومو مسلو خبرې کوي؟
نوری صاحب، د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی ملګرو ملتونو ته ځي چې د امنیت شورا دایمي استازو ته د ایران په اړه د امریکا د پالیسۍ په باب معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي برین هوک به د ایران له د اپریل له دیرشمې د میتر لومړۍ پورې د امنیت شورا په غونډه کې وي، یعنی پرون او نن ورځ یې منظور دی. دی به په دې خبرې وکړي چې ایران دې په دې خاطر مسؤول وګڼل شي چې د بالستیک توغندو د ازمایلو او انکشاف ورکولو په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کړې ده. د همداراز ویلي چې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ټولو پریکړه لیکونو د بشپړ تطبیق پر اړتیا به په امنیت شورا کې ټینګار وکړي.
د امریکا له لوري دا دریز د دې ښکارندوی نه دی چې دا هیواد غواړي پر ایران فشار نور هم زیات کړي.
هو، د دې معنا دقیقا همدا ده. امریکا وروسته له دې د ایران پر ضد دری سخت کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې ولسمشر ډونالد ترامپ واک ترلاسه کړ. ترامپ تیر کال د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له اتمی تړون څخه وویستل. دا موافقه په 2015 میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. د دې موافقې په بدل کې ایران ته یو لړ امتیازونه په پام کې نیول شوي وو. ترامپ دې موافقه په دې خاطر اعتراض درلود چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام په پام کې نه ونیول. امریکا ایران د تروریزم په ملاتړ هم تورنوي. امریکا د اپریل په 22مه هغه شپږ میاشتنی مهلت هم پایته رسیدل اعلان کړ چې په لړ کې اتو هیوادونو ته اجازه و چې له ایران څخه تیل واخلي. امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي، خو ایران وایي چې د امریکا له فشارونو سره سره به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي.
بلې، اسمت سروان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، واموریدل چې امریکا پر ایران د فشارونو په ترڅ کې اندازل غواړي چې د موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم وړاندې کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نورو غړو ته د ایران د وضعیت یا په ایران د فشارونو د سختولو په اړه نور معلومات ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو اورې، په افغانستان کې 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. بیرته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې موضوع ته ورګرځو. د مشورتي لوی جرګه بیا هم له معمول سره سم د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې ده، لکه د نورو لوړو تحصیلي مؤسسو په څیر د کابل پوهنتون د کابل پولیټکنیک پوهنتون هم رخصت شوی ده. لدی مخکې هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د ډیرو لوی جرګو او لوی کانفرنسونو کوربه و. په دې اړه مې د کابل مخکې د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون له رئیس پوهنوال محمد سعید کاکل سره خبرې وکړې چې د مشورتي دغه لوی جرګې په تدریسي بهیر آیا اغیز نه کوي او آیا دې ته چمتو دي چې بیرته دغه تدریسي بهیر جبران کړي؟
خاص مشکل نه دی په دې چې دا ځانګړی ځای دی، د لاس د امنیت خاطر همیشه همدلته جرګې دایرېږي. او دا چې ځای په افغانستان کې بل ځای کې نسته چې یو مکمل ځای وي. د درسو مسله هغه بیا موږ لو په سمستر د پراکټیک وخت درس لپاره تنظیمو او پراکټیک بیا په جریان د سمستر کې جرګې چې ملي بڼه لري هغو ته ارجحت ورکوو او دا موږ مین د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات تغیر ورکوو.
کاکړ صاحب، دغسې جرګو د جوړېدو لپاره خو معمولا ښه تدابیر نیول کېږي، له مخې ډېره آمادګي ورته نیول کېږي په هغو ځایو کې چې دا جرګې یا داسې کنفرنسونه دا ډول هغه کېږي، هلته یو څه پانګونه هم کېږي. دغه جرګې د جوړېدو مخکې خپله پل تخنیک په انګړ کې یا د پل تخنیک نور تاسیساتو د ترمیم یا د رغولو لپاره هم تاسو کومه مرسته ترلاسه کړې؟ تاسو خو دغه ځای ورکړی دی، بیا دوی هم دو کوم پام کړی دی چې تاسو سره مرسته وکړي؟ هغه ستاسو ستونزې کې
زموږ هغه ستونزې چې و په مخکې دغه نه چې آمادګي ونیسي د کار لپاره د جرګې لپاره موږ سره مشوره وکړه. هر هغه مشکل چې موږ درلوده او ضرورت مو درلوده چې موږ توان کینو د لیلی ترمیمات او همداسې نور د اوبو مشکل موږ درلوده هغه یې ټول موږ ته حل کړه.
کاکړ صاحب، موږ تاسو پخوا هم د دغسې لویو کنفرانسونو لویو جرګو شاهدانو په پولیټیکنیک کې، کله به چې دا میلمانه راتلل او کله به چې جرګې یا کنفرانسونه پای ته رسېدل، اته د نجیب د وخت را په دې خوا د درسي خونو به ډېر بد وضعیت و. هر خوا به د ډوډۍ د پاتېشونو انبارونه و، څو ورځې به یې وخت نیوه چې دا درسخانې یا درسي خونې به پاکېدلې. آیا اوس خو به وضعیت په هغه ډول باندې نه وي؟ حفظ مراقبت او دغه پاککاري خو به درسته وي، په منظم شکل به وي؟
بېخي منظمه شکل دی، روزانه حتی هر لحظه پاکېږي. دغه اوس زه په دهلیزو کې وم، ډېر ستره دی، ټول کار منظمه دی او د ښاروالۍ موټرنه راځي سهار د خوا د ټول اضافهګي شیان چې د وتلې د چای او د مسایلو نوتري د ټول منظمه ډول باندې انتقالېږي. پل تخنیکي اوس ډېر ستره ګیره او شکل چې تاسو لیدلي وو هغسې اوس نه دی.
موږ چې د مشورتي لویې جرګې له تنظیمونکو سره غږېدلي وو، له دوی نه اورو، دوی وایي چې ممکن که چیرې تر پنجشنبې پورې دوی د کاري کمیټې خپل راپورونه بشپړ نه کړي او کومې نتیجې ته ونه رسېږي، دا جرګه ممکن وځنډېږي. له پنجشنبې وروسته جمعه ده، له جمعې نه وروسته ممکن راتلونکې اونۍ ته وځنډېږي. له تاسو سره هم دا مسله حتما هماهنګ کوي چې تاسو څه پلان ونیسئ د خپل بیرته د درسونو د پیلېدو لپاره چې بیرته محصلین راشي په صنفونو کې کښېني، درسره په هماهنګي ده هغه مخته وړي؟
دا مخکې چې ما پوښتنه وکړه وایي ممکن یوه ورځ وځنډول شي، ګر چې کسینو یو ستنم پښتنه وکړه، فکر نه کوم چې ډېره وځنډول شي او امکان لري چې یوه ورځ وځنډول شي تر جمعې په ورځ پورې. زموږ درسونه باید بیا هم د څوکیو د تنظیم لپاره موږ سره ګروپونه کومک کوي، دوی خپله متنفره کوي زموږ خپل کسان باندې. امکان لري چې یکشنبې په ورځ موږ درسونه شروع کړو.
د کابل د پل تخنیک د پوهنتون رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړو په د پل تخنیک په انګړ کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده. د دې جرګې کاري کمیټې هم د کابل د پل تخنیک پوهنتون په تدریسي خونو کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. په دې اړه مې له ښاغلي کاکړ څخه وپوښتل چې آیا دغه لوی جرګه به په تدریسي بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟ آیا دوی ورته لازم تیاری نیولی چې بیرته هغه تدریس چې محصلین ورڅخه بې برخې کیږي هغه به جبران کې کړه؟ کنه لکه څنګه چې مو واورېدل کاکړ صاحب وایي چې دوی ورته ښه تدابیر نیولي، خو لوی جرګه هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره ده او دا هم د دوی لپاره د ویاړ ځای دی چې د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د دغسې مهمو غونډو لپاره لازم امکانات لري او دغه امکانات په اختیار کې ورکړي دي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه ولولو چې افغان بیسمت سواتلس شمیری لار مراسته ولی او دیر مهم پا ده سول مشورتی لوی جرگی پا ارتباطی نور حبیب نصرت لغزنی ده مقر ولسوالی سخلی کری طالبان ولی سور نکی ولس مشر غنی باید دی سوال زواب لعمران خان چخه و غوری هدف ده پاکستان لصدر ازم عمران خان څخه ده. عبدالواحد مدقق للوگر لکلی چه ده جگری دوار خواوی باید اوربند وکړي او دای وزنی لار د افغانستان کې د جګړو د پایته رسیدو. حکیم افغان له کندهار بیا لیکلي، خدای دې وکړي چې دغه مشورتي لوی جرګه د افغانانو په ګټه تمام شي. کورمودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم لولو د خبرونې دوهمینې مایې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خپرو، خو اوس سالم محمد صالح په سټډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
هم کې د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلولو طالبانو استازي په قطر کې بیا مذاکره پیل کړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې نن په دوحه کې پیلېږي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د پکتیا چارواکي وایي چې په سید کرم ولسوالۍ کې د حقانی شبکې استخباراتي مسؤل وجل سوي دی. چارواکي وایي چې دغه عملیات پرون سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی براین هوک د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. دای به امنیت شورا ته د ایران په وړاندې په داسې حال کې د امریکا پالیسي توضیح کړي چې واشنگتن پر تهران د فشار د زیاتولو هڅه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا ځانګړی څارنوال رابرت مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د ده د څه باندې 400 مخیز راپور له مختصرې بڼې شکایت کړی دی. او د جاپان نوي امپراتور ناروهیتو نن رسمن خپل کار پیل کړ.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو کاروان په دې اونۍ خبرونه کې ساسي هرکلی کوم. په دې لاره چې روغ وسی په روانه خبرونه کې اوري چې د کوکنارو د نشوهولو له پیل سره لا هم د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو په موخه رسمي عملیات نه دي پیل شوي. په روانه خبرونه کې ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو څخه د پاسه 80 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی آزادۍ رادیو ته وویل له نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې په ننګرهار، کابل او پروان ولایتونو کې 80 کیلوګرامه چرس نیولی چې په موټرو او استوګنې په کورونو کې پټ کړل شوی و.